دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو وريدونکو په دې هله چې روغ جوړی زنه سره یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه اوري درنو وريدونکو په سر کې خبرونه اوري
ویان احمد الله ارچیوال د اوکرين د بهرنوي چارو وزارت وایي چې دوی والوتکه د کابل له هوایي ډګره تختول شوې ده. دغه وزارت مرستیال یفګینی ینن د خبر ورکړي هغه ویلي چې د اوکرين د الوتکه کابل ته تللی و چې اوکرينین راوباسي، خو نامعلومه کسانو يرغمل کړو ایران ته یو تختوله. ینن ویلي چې يرغمل نیول کې مسلح وو. دغه په خبره پاسل کې الوتکه یک شنبه ورکوه او نن لوی وډل نه معلومه مسافر سره د ایران په لور الوزول شوې ده. اخوا د ایران د هوایی چلند سازمان رئیس محمد زیبخش له ایلنا خبری آژانس سره په مرکه کې د اوکراین دای ده چې الوتکه له یرغمل وروسته ایران ته وړل شوې رد کړه. هغه زیاته کړې الوتکه پرون د تیلو د اخیستلو لپاره مشهد هوایی ډګر کې کوزه شو. د ایران له پریښودو وروسته د اوکراین پلازمینه کیف هوایی ډګر کې کېناسته. د اوکراین یوه باروړونکې الوتکه هم چې پکې د یو دېرش اوکراینیانو په شمول درې تیر سورلۍ ناستې وي یک شنبه له افغانستان کیب ته رسیدلی. طالبانو لا هم د راتلونکي نظام او سیاسي جوړښت په اړه اساسي خبرې نه دي پیل کړي. په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو نه ورځې تیریږي، خو دا ډله لا هم نه ده توانېدلې چې هغه سیاسي تشه ډکه کړي کومه چې له افغانستان د وتلي ولسمشر غني وروسته جوړه شوې. د راتلونکي نظام برخلیک او د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدل د طالبانو پر وړاندې دوه مهمې ننګونې دي چې په دې برخه کې د افغانانو په ګډون نړیوال هم د دې ډلې عمل تسهیل کړي دي. که څه هم طالبانو له لومړۍ ورځې هر څه شر د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو او د راتلونکي نظام د برخلیک په اړه ژمنه کړې، خو لا د دې ژمنې په پوره کولو نه دي بریالي شوي. تازه د ملي مصالحې عالي شورا او له طالبانو سره په خبرو د بوختو له ډلې دوه معتبرو سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او غږ یې خپور شي ازادۍ رادیو ته وویل دا خبره لا په لومړنیو پړاوونو کې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. دغه وزارت ویان سعید خطیب زاده پرون په تهران کې په یو خبری کانفرنس کې زیاته کړه، ایران داسې یو مرحله کې ده چې باید هڅه وکړي چې په افغانستان کې یو ټول شموله دولت رامنځته شي. د ویل قطن که دا ټول شموله حکومت د ټول افغانستان د واقعیتونو قومي او بیلابیلو ډلو ښکارندوی وي، کولی شي په دې مسیر مخته ولاړ شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ په کابل کې وویل چې راتلونکي حکومت به قومي یا ګوندي مسایل ته لکتو پرته ټول شموله او پکې به ټول ګروپونه شامل وي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د متحده ایالاتو د خوړو او درملو د ادارې اف ډی ای لخوا فایزر واکسین ته د بشپړې اجازه ورکړه یوه لویه لاسته راوړنه وبلله. ولسمشر بایدن پرون سپینه ماڼۍ کې د امریکایانو د واکسیناسیون په تړاو لنډې خبرې وکړې. هغه امریکایان تشویق کړل چې د فایزر واکسین ولګوي. دوی ویل له یوې سختې پروسې وروسته د خوړو او درملو ادارې اعلان وکړ چې د کووېډ فایزر واکسین خوندي او اغېزمن دي او اف ډی ای بشپړ او وروستۍ اجازه ورکړه. بایدن امریکایانو ته په خطاب کې وویل چې که دوی د هغو میلیونونو امریکایانو له ډلې وي چې ویل بای چې اف ډی ای تر بشپړ تایید پورې دا واکسین نه لګوي، دا کار هم وشو، نو وخت یې دی چې دوی ورشي او واکسین ولګوي. د امریکا د خوړو او درملو ادارې بشپړه تاییدي ورکړه چې د فایزر او بایونتیک واکسین د 14 کلونو او تر هغو د پورته عمر لرونکو کسانو لپاره لګېدلی شي. مخکې د فایزر د بیړنۍ کارونې اجازه ورکړل شوې وه. په امریکا کې تر اوسه 204 میلیونه کسانو د فایزر واکسین لګولي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. روسیا او سعودي عربستان د پوځي همکاروي تړون لاسلیک کړی دی. د سعودي عربستان د دفاع وزیر مرستیال خالد بن سلمان په ټویټر لیکلی چې دا تړون یې پرون له خپل روسي سیال الکساندر فومین سره لاسلیک کړ. د هغه په وینا موخه دا ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوځي همکاري پراخه شي. دا تړون روسیې ته د سلمان د سفر پر مهال لاسلیک شوی و، خو په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. سعودي عربستان په نړۍ کې د وسلو ستر واردونکی دی. روسیه هم تر متحده ایالاتو وروسته په نړۍ کې د وسلو دوهم لوی صادرونکی هیواد دی. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل وایي چې له طبي ګاز څخه هیڅکله باید د جیوپولیټیکي وسلې په توګه کار وانخیستل شي. میرکل پرون په کیب کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل له اوکراین سره د انرژۍ هغه تړون باید بیا تمدید شي چې د اعتبار موده یې په 2024 میلادي کال کې پای ته رسیږي. میرکل د نورد ستریم 2 په نوم د اروپا او روسیې ترمنځ د ګاز د نلیکې د ملاتړ له کبله له نیوکو سره مخامخ وه، ځکه واشنگتن او کیپ استدلال کوي چې دا نلیکه نه یوازې د اروپا د انرژۍ پر سکتور د مسکاو ولکه پراخوي، بلکې اوکراین هم د ګاز د پایپ لاین د ترانزیت له پیسو څخه محروموي. اوکراین ته سفر به د صدر اعظم په توګه د انګیلا مرکل وروستی سفر وي، ځکه د راروانی میاشتې له ټاکنو وروسته یې دنده پای ته رسیږي. مرکل له دې دوه ورځې مخکې په مسکو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشانیان نن له ازربایجان سره د تیر کال د شاوخوا یوې نیمې میاشتې جګړې پر مهال د وژل شویو ارمنی سرتیرو په اړه جزئیات اعلان کړل. هغه وویل چې له ازربایجان سره په جګړه کې ټول ټال 3,303 ارمنستاني سرتیري وژل شوي. دا د ارمنستان لخوا د نګورنو قرباغ د جګړې پر مهال د وژل شویو ارمنی سرتیرو د جزئیاتو لومړنی رسمي اعلان دی. پاشیانن پارلمان کې د حکومت نوی 15 کلن پلان د معرفي کولو پر مهال وویل چې د نورو 234 سرتیرو برخلیک نامعلوم پاتې دی او ځینې نور بندیان لا هم بیرته کور ته نه دي راستانه شوي. هغه زیاته کړه چې زرګونه کسان د جګړې په پایله کې بې ځایه شوي او له امله یې غیر معمولي ټولنیز اقتصادي زیان رسولی. نګورنو قرباغ په ازربایجان پورې اړه لري، خو دغه سیمه او شاوخوا سیمه د 1990 لسیزې له پیل راهیسې د ارمنستاني ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. دواړو خواوو د کلونو په اوږدو کې څو واره نښتې کړي، مګر تیر سپتمبر ازربایجان یو پوځي برید پیل کړ چې په پایله کې څو ولسوالۍ او پخپل د نګورنو ګڼې برخې د باکو لاسته ولویدي. ازربایجان بیا په دې جګړو کې خپل لوري ته د 2,303 سرتیرو وژل کېدل تایید کړي. روسیه د دغه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اوربنټینګ کړی او د دې اوربند د دوام لپاره یې په سیمه کې 2016 ساتي ځواکونه ځای په ځای کړي دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واورئ.
خبرو مووریدل په موکړی د خبرونه لومړی رپورت ته. د طالبانو ضد د مقاومت مشران او ځواکونه د افغانستان په پنشیر دره کې راټول شوي. که څه هم طالبانو د سوخوا او د پنشیر ولایت تر دروازو ځانونه رسولي، خو یې غواړي ستونزه د خبرو د لارې حل کړي. په داسې حال کې چې هر شیبه د جګړې امکان شته، بلې خوا په ښارونو کې خلک د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او یو شمېر ملکی مامورین شکایت کوي چې د تیرو څو میاشتې معاشونه نه دي اخیستي او له دې امله د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د طالبانو وین زبی الله مجاهد وای طالبانو پروند پنچیر د نیولو لپاره د بدخشان او تخار په ګډون له څو خواو د ولایت دروازو ته ځانونه رسولي، خو لای د سیمه تر خپل ولکې لاندې نه دروستلې. د احمد مسعود په مشرۍ د دوی مقامت ډلې د طالبانو له واکمنۍ سره مخالفت ښودلې. خو د دې ستونزې د سوله ییز حل هڅې هم روانې دي، خو تر اوسه د هڅو هیڅ پایله نه ده ورکړې. له افغانستان څخه د وتلي ولسمشر غنی لومړی مرستیال امرالله صالح چې ځان یې د ولسمشر ځایناست اعلان کړی، نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي طالبانو ته تا په اندراب کې له درنې مرګ ژوبلې اړولو وروسته دوی خپل جنګیالي د پنچیر دروازې ته راټول کړي دي. خو طالبانو بیا نن یو تازه خبر پاڼه کې ولیکل د بغلان بنور پل حصار او د سلا ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه کړي. ځواکونه د پنچیر په دروازه کې دي او د سالنګ لاره هم پرانیسته ده. یوی خوا د جګړې د پایل ویره او بل خوا افغانان د احتمالي بشري بحران سره مخ دي. د بانکونو تړلې پاتې کېدل او په مخابراتي شبکو کې ستونزې د کابل خلک له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي.
اګه نو له کاروبار به ته جوړ کړي، نظام خودم جوړ کړي، خرچ مې کړي، بزودي نظام خود جوړ کړي، اعلان کړي نو له خاصه باندې را فروغ وکړي. نو له خود شي وروتن دي جوړ کړي، بمبار اوس کړي، دفتر اوس کړي.
کابل ته د طالبانو لنن وته ورسته د وړو او غړو په څیر د لمړنۍ وته کوبای لاستر شله سلنه لوړ شوې ده. بانکونه تړلې دي او وستر یونین چې خلکو ته له بهر د پیسو لیږدول اسانتیا برابر کړې وي هم تړلې دي.
از روزه که طالبان وارد کابل شوه او نظام تغییر کړه، امنیت کابل خوب اثر و طور کامل خوب اثر، ولی مردم نگرانی هایی داره که به زبان آوردن نمیتونه. بعد از یک سو بانک ها بسته است، کسایی که در دفترهای ملکی کار میکرد و اصحابشون معلوم است، مردم سراسیمه است باش که چی میشه.
د ملګرو ملتونو د اټکل مخې نږدې 13.5 میلیون افغانان چې د افغانستان د وګړو نیمای برخه ده پر بشري مرستو متکی دي او اټکل کیږي چې دا شمیر به د وچکالۍ او بل عمل نور هم زیات شي.
د احتمالي بشري ناورین رامنځته کیدل او اضطراري حالت چې د دولتي ادارو د فلج کېدو له امله رامنځته شوي ښایي د تیرو شلو کلونو په ګرانه ترلاسه شوي پرمختګونه له منځه یوسي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د بندېدو له کبله نشي کولی 1500 ټنه روغتیایي تجهیزات افغانستان ته واستوي. وایي په دې تجهیزاتو کې د جراحي وسایل، د ماشومانو د ډبلیو ایچ او خوارزواکي د مخنیوي بستې او نورې اړتیا وړ توکي شامل دي.
پینی خبری د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نهو بجو پورې د امریکا غا غاښنا رادیو یو ساعته وختو او دری خبرونه.
په افغانستان کې د نظام د ړنګېدو سره سره ځینې چارواکي اوس هم خپل دندو ته دوام ورکوي. موږ د کابل ښاروال داور سلطان زی سره ځانګړې مرکه کړې چې ولې هغه په هیواد د پاتې کېدو پرېکړه وکړه او اوس مهال په کابل ښار کې اوسېدونکي د څه ډول ستونزو سره مخ دي. پام وکړئ د هغه سره دې مرکې ده.
د طالبانو له خوا د دندې د دوام وړاندیز وشو تاسو ته او که ستاسو پیشنهاد بوده؟
نه د ما پیشنهاد نو دی خپل چې اول ورځ دوی راغله ز کارت تللی و ما اما ورځ چې ما خبر ورسې زینې لارپوري چارواکي د ډاکټر غنی په شمول له افغانستان نه وتلی دي. مونږ هم متاسفانه خبر نه وو د کابینه د غړیو پایس باید مونږ خبر وای. هدا اقل مونږ سره باید مجلس سوای وای. هدا اقل مونږ سره باید یو صحبت سوای وای چې دغه وازه خراب ده هر څوک دی یو شی وکړي مګر زه نه داری دومه نه داری کومه نه مې کوم شی کړی و چې ځان پټ کومه. ما کار ته ادامه ورکړل او بیا سهار باندې ما سره په تماس ول ما ته ویل چې تاسو خپل دندې ته دوام ورکړي او زه بلغه تلمه دندې ته تر څو چې ما نه غوښتنه ونه شي چې کار مکوه زه خپل کار کوم دوام به ته وطن دی زه اش شخص تا یا کوم گروپ ته کار نکوم زه خپل کاریانو ته کار کوم او دندې ښار یم دندې کابل یم د کابل کې به موسی کوم.
بله. آیا پوره وخت لري او که صلاحیتونه مو یو څه محدود شي وي دي یعنی دوی نور مثلا به اصطلاح اوامر هم صادر کوي او کنه؟
وخت خو دې څه نورمال حالت نه دی. اکثرا ټول موضوعات د امنیتي دید نه کتل کیږي اوس او چون هغه پلانی موضوعات بودیجه د بودیجه سرنوشت معلومه نه ده. حکومت لا موجوده نه ده. بودیجه لا منظوره نه ده. د هغې په اساس مونږ خپل هغه پراختیایي پروګرامونه درولی دي تر څو چې د حکومت بڼه معلومه شي او هغه حقوقي موضوعات حل شي چې بیا وسو کړی چې مالي موضوعاتو ته توجه وکړو او د هغې په اساس خپل صلاحیتونه کار وکړو. اوس هغه صلاحیتونه چې د خدماتو د وړاندې کولو لپاره ضروري هغه صلاحیتونه موجوده دي. هغې کې هېڅ کوم کموالی راغلی نه دی. خدمات خلق ته وړاندې کوو، ښار منظم کوو، منظموو. همدا نن او پرون مونږ د موانعو د ټولولو لپاره هڅې کړي دي او د تاسو لار نه ټول افغانانو ته په کابل کې وایو چې هغه سړکونه چې بندي مونږ یې خلاصوو. هغه د وایې چې سړکونه بند کړي دي هغه هم هڅوو چې خلاص شي د امنیت په نظر کې نیولو سره سم. اوس که ورته وایي چې امنیت موجوده ده نو د بندیزونه باید له منځه لاړ شي.
بله بالکل. خو بیا هم سلطان زوی صاحب داسې یو کار د پاره چې 6 میلیونه اوسیدونکي لري او اوس د بې ځایه شویو شمیر هم پکې زیات شوی دی د دغو ټولو خدماتو رسول په داسې عاجلو حالاتو کې هم خورا ګران کار دی. زیاتره خلک اوس د کومو خدماتو غوښتنې کوي؟
مالدار په دغه یو لوی پر نفوسه ښار کې په عادي حالت کې د دې ښار خدمت ډېر مشکل دی. مګر په دې حال کې چې کټولنه همکاري وکړي د موږ کار اسانه کوي. متاسفانه ټولنه همکاري په هیڅ وخت کې سم نه کوي. اوس هم د ټولنې همکاري ته موږ اړتیا لرو. فزم کې مانور باندې مشکلات موجود دي او د پولیس حافظه موجود نه دي نوې د حافظه تشکیل شوی دي هغه سابقه پولیسان موجود نه دي اوس د نوې پولیسان چې راغلي دي حافظه شامل شوی دي مونږ د دوی سره باید همکاري وکړو په لکه چې د کار د نظم ساتلو کې دوی نه مرسته واخلو په عین زمان کې د غیر قانوني تعمیرو جوړېدل بیا په دې څو شپو کې شروع شي او چې هغه ته مونږ دلته یو احضار ورکوي د تاسو لار نه چې دا کار بند کړي چې قانوني چلند درسره کیږي او مونږ دا کار نه شروع کړی دی او په دغه شان د بازار په تنظیم کې مشکلات موجود دي د ترافیک په تنظیم کې مشکلات موجود دي ترافیک مشکلات لري په ځم کې د مونږ نور خدمات چې دي تنظیم دي د سرسبزي خدمات دي پارکونه دي نور د اوایل ټولول چې مونږ چون بودیجه د دولت نه ناخلو خپل بودیجه لرو مګر مونږ باید همیش خپل اوایل متوتره توګه باید راټول کړو دا موضوع ټول هغه شاینې چې دوی ته باید یو حکومتداري د کابل کې دا حکومتداري باید وچلېږي او همدې لپاره ما کار پرې نه کړو ولې ځکه کار ما پرېښودلی وای ډېر یو لوی د مسؤلیتي به وو او کابل ته به یو لوی خیانت
تاسو خپله سیاسي راتلونکی په افغانستان کې څنګه
ګوري او څومره
امیدواره
یاست سلطان زیس زما سیاسي راتلونکی مندار د یو خدای بش شخصي هلي دي دوام ده چې هغه چې خلک وړي او دلته زه هله لرم چې د سیاسي بوزکشي ختم شي او هغه کسان چې په بوزکشي کې سیاسي بوزکشي کې لوی سي دي هغه نور میدان پریږدي چې واقعي سیاست راشي په دې وطن کې د آبادۍ لپاره نه دی د ګټو لپاره شخصي ګټو لپاره د قوم په نوم د مذهب په نوم د سیمې په نوم د ګټو اخیستو ایله ده چې صفحه بنده شي او نوې صفحه پرانیستل شي او که طالبان دغه د خلکو هیلې ونوري دوی هم د هماغه نورو په ډلو کې شمېرل کیږي او بیا د دوی نور هم بدیږي
آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي په منځني صفه 1.29.0 په لاندې صفو 1.15.15.0 او 902.0 kHz د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلې سي
روست له هغه چې طالبانو د افغانستان کنټرول ترلاسه کړ د کابل په هوائي ډګر کې لوی هوائي عملیات د نړیوالو او هغه کسان چې زیان ورته رسیدې شي افغانانو په استلو متمرکز دي. د مثال په توګه د روغتیا نړیوال سازمان رپورت ورکړی چې په دې اونۍ کې د کابل هوائي ډګر محدودیتونو له امله د جراحي تجهیزاتو د روئي ناروغي د درملو او د ماشومانو د درملنې په شمول په دیونه کې 1500 ټنه طبي تجهیزات د غذایت نه دی رسیدلي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اوجی صندوق ویاند جیمز الډر امریکا غک ته ویل چې د دبليو ایچ او په کشته کې د خوارزواک ماشومانو د درملنې لپاره تغذیه شوی خواړه هم شامل دي. هغه ویل
we fear that you could have as many as a million children under the age of 5
mun yera laru chi sakal da taso da pinzo kaluno da kam umar larun ki 1 million mashuman walare chi da shadid kharzwaqi sara ba makhshi da de raziyat khatarnak ka chada da dasi dawal de chi kawale shi da ghamashumanu wajni mun pa dawamdar toga dad tarla sakolo ta zarurat laru chi mun ga da ghamashumanu sara mrasta wakru اوس مونږه د ملکي اکمالات لرو خو مونږه ضرورت لرو چې په دوامدار توګه باندې د غو ضرورتمندو کسانو ته ورورسو. هغه زیاته کړه چې له همدې عمله دبليو ایچ او او یونیسف د بشر دوستانه هوایي پل د جوړولو غوښتنه کوي. هغه وایي دا به ډاډ ترلاسه کړي چې د ژوند جوړونې توکي د غو ملک ته ورسول شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خلکو د وټلو پروسه شروع ده. الډر یا دونه کوي چې په افغانستان کې شرایط ډیر زیات خطرناک دي. هغه وایي چې د بشري مرستو ضرورت اوس هم هغه امر دی لکه څومره چې د وسنۍ شخړو نه زیاتو. هغه وایي چې د وسنۍ بحران نه مخکې هم افغانستان د نړۍ په دریو هغه ملکونو کې شامل دي چې په ډیره لویه کچه بشري مرستو ته اړتیا لري. هغه وایي چې څنګه اوس مهال هیڅ سوداګریزه الوتکه په کابل کې نشي ښکته کېدلې. هوایی د بشر دوستانه هوایی پل البته کو ته اجازه ورکړل شي چې مرستي ورسوي. الډر زیاته کړه
It just requires authorities on the ground to ensure that
دا یوازې په دغه ملکي چارواکو ته ضرورت لري چې دغه ډاډ ترلاسه کړي چې بشري مرستو ادارې د خوراک نړیوال پروګرام او یونیسف سره په دې اړه باندې خبرې کوو. دا هغه څه دي چې موږ په هر ورځ کار کوو. د ملګرو ملتونو یو رپورت وایي چې د افغانستان نږدې نیمایي نفوس یعنی کې 13 ملیونه کسان چې په کې 10 ملیونه ماشومان دي د ژوند جوړونې مرستې ته ضرورت لري. په دغه کې 300,000 کسان هم شامل دي چې د ورستیو شخړو له امله خپل کورونه پرېښودلي دي او نور سیمو ته په کډه مجبور شوي.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینه خبري او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نه بجو پوري د امریکا غا غاښنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
په افغانستان کې د طالبانو د سخت دریزه واکنه د تختیدو په هڅه کې بلسکرو زر افغانان کوشش کوي چې د هیواد نه بهر وزي، خو په ځینو بهرنیو هیوادونو کې هم افغان کډوال یو شمېر ستونزې لري. هندي یو مثال دی. هلته په نوې ډلی کې افغان کډوال وایدو قبول شوي نه دي او مشکل سره مخ دي. نور حال شیناز نفس را کوي.
د نورو هوادونو پرنګ په هندستان کې هم افغانو میرمنو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته احتجاج وکړو او د خپل حقونو خوندي کولو غوښتنه وکړه.
مونږ دلته د خپل غږ پورته کولو لپاره غلیو. مونږ دلته د تیرو 1414 کلو رئیس ژوند کوو. دلته زمونږ لپاره هیڅ نشته. ورونه مې د خپګان سره مخ دي ځکه مونږ سره نه څشته او نه آینده لرو. هیلمنده يم چې ملګری ملتونه به زمونږ غږ واوري.
پلاریون کې یو بل برخواله تهمین زکی وای چې په تیرو لسو کالو کې مو سګټلی وو هغه ټول تر لاسه ورکړل.
ہمارا دماغ یہ ہے کہ ہمیں تھرڈ کنٹری پہ بھیج دیا جائے.
مونگ واڑو کم دریم ہے واتلا شوزہ کہ ہند کے جوان دیر سنز مندے او اوس چے طالبانو افغانستان ونیو او خلکی چھوڑ کرل نو زمون کورانے اوس لہا غزایا مونگ سرا مرستے ہم کولے نشی.
یو بل افغان کډوال سبی الله سنگزای وای د تیرو پینزو کالو را سه هند کې ژوند کوي خو د کډوال په توګه منلې شوی نه دی.
پاپا مامې کو سب کو دیکھتا
زما مور او پلار او کورنۍ له ما څخه پوښتنه کوي چې هند راشي، خو زه ورته وایم بل هر ځای ته ولاړ شي خو هند ته مرزه ځکه چې ملګری ملتونه در سره دلته مرسته نه کوي.
تهمین زکی وای د طالبانو په ژمنو باور نه کوي.
دوک به غصه به او پریشانی به در به
څه چې افغانستان کې وشول نو مونږه پری خفه او غصه یو او ویریکو. زمونږه ته ټول لوی ویره ده چې د خزو او ماشومانو آینده ختم شوه. طالبان وای هغه څه به نه کوي چې په خوای کړی وو. مونږه په هغه باور نه کوو.
نړیواله ټولنه په افغانستان کې د جنایتونو د ترسره کېدو په اړه اندېښمن دي. پهې کې د جنایتونو د مخنیوي نړیواله محکمه وای چې د افغانستان ورته د جنایتونو ریپورتونه ورسېدلې دي. په دغه کې انتقامي وژنې او د خزو او انجینو سره زیاتې شامل دي چې د نړیوال قانون د سرغړونې برابر دي. شیناز نفیس، امریکا غږ، آشنا ټلویزیون.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي صفو 12 شپګنوي او 902 کیلو هرتز او لاندې صفې 11515 باندې واوري.
د ایران د خارجه وزارت نتا خطیب زاده یوې خبري غونډې ته ویل دي د افغانستان ټول سیاسي اړخونه باید مسایل په خبرو حل کړي. زیبا خادم په دې اړه د سیاسي چارو کارپو بشیر زرمست را مرکه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د اگست یو دیرشمه د افغانستان نه د امریکا او د ناتو د قواوو د ایستلو نیټه ده. برتانیا غوړي چې د عسکرو د ایستلو د غنیټه دی وغځول شي مګر طالبان نه مني. نن د نړۍ پرمختللي اقتصادي غونډه جوړیږي او احتمال لري چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د جی 7 په دې غونډه کې د افغانستان نه د امریکایي قواو د وټل نیټه تمدید کړي. خو طالبان دار ادوی او وایي چې دا د اشغال معنا لري او عواقب به ولري. په همدې باره کې مونږ د سیاسي چارو کارپو بشیر زرمست سره مرکه کړې ده. زرمست محترم، که دغه نیټه وغځول شي او څنګه چې طالبانو ویلي دي چې دا د اشغال معنا لري او عواقب به ولري، ستاسو په نظر څه ډول عواقب به ولري؟
په داسې حال کې چې د برتانیې په شمول د جی 7 د کانفرنس ټول غړي هیوادونه په امریکا باندې فشار واردوي تر څو د خپلو داس کړو د بشپړ راوستلو نیټه ورزوي، د طالبانو دا غبرګون فکر نه کوم چې د طالبانو یا د افغانستان په ګټه ده، ځکه چې په داسې یو اساس او باریک وخت کې که چېرته طالبان د امریکا سره خپلې اړیکې خراب کړي نو د دوی لپاره به مشکل لا هم زیات شي. او دا فکر هم نه کوم چې دوی به دا وغواړي چې د بین المللي ټولنې سره خپلې اړیکې خراب کړي. نو زه فکر کوم چې دا نیټه به وغځول شي او طالبان به تر ډېره حده د خپلې خبرې څخه تیر شي تر څو د دوی اړیکې په نړیواله سطحه باندې خرابې نه وي.
بشیر زرما صاحب، د جی 7 د نننې غونډه واضح خبره ده چې د برتانیې د صدر اعظم په غوښتنې باندې جوړیږي او بوریس جانسن په دې باور دی چې د بشري حقوقو د نری آیت او په افغانستان کې توندروانو ته د زیور کولو په صورت کې باید په طالبانو باندې د نوو بندیزونو د لګولو او د مرستو بندول په نظر کې ونیول شي. په دې برخه کې سوای چې څومره امکان د دې شته چې په افغانستان کې کوم حکومت چې اوس جوړیږي او دغه حکومت د طالبانو حکومت د دغه مسایلو رعایت نه کوي نو نوی بندیزونه په ولګول شي، د بندیزونو د لګولو طرفدار به څومره ملکونه وي؟
د جی 7 کانفرنس یو دونه د افغانستان مسله ډیره د نجیت خساري او نن به دوی په دغه غونډه کې د افغانستان په مسله باندې تفصیلي بحث کوي. که چېرته د افغانستان نوی حکومت بین المللي قوانین نه مراتوي، په خاصه توګه د ښځو د حقوقو څخه یا د نورو بشري حقوقو څخه سرغړونه کوي، نو دوی به په افغانستان باندې اقتصادي پابندي لګوي. که چېرته اقتصادي پابندي په افغانستان باندې ولګېږي نو د افغانستان نوی حکومت ته به ډېر زیات مشکل جوړ کړي، ځکه چې افغانستان حکومت چې کوم دی یا د حکومتداري مشینري چې کومه یو ده هغه په بهرنیو کومکونو باندې یو استواره سیستم دی چې بغیر د بهرنیو کومکونو څخه نشي چلېدلی، ځکه چې دوی نه د اردو معاشات ورکړی شي او نه به د پولیسو او د شفخانو او د ټولو دولتي اداراتو په معاشاتو کې به دوی د سخت مشکلاتو سره مخ شي چې د دې اغیزه به نیخ په نیغه د افغانستان په عامو وګړو باندې پرېوځي او په بازار کې به د افغانۍ قیمت هم راغورځېږي. نو ښه به دا وي چې د افغانستان نوی حکومت دا ټول شیونه په نظر کې ونیسي او فیصلې وکړي.
ډېره مننه بشیر زرما صاحب، په مخه دی ښه.
احمد الله چوالی، تاسو ته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوم. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دوی الوتکه د کابل له هوایي ډګره تښتول شوې ده. دغه وزارت مرستیال یفګینی یعنی نن دا خبر ورکړی دی. هغه ویلي چې د اوکراین د الوتکه کابل ته تللې وه چې اوکراینان راوباسي، خو نامعلومو کسانو یرغمل کړه او ایران ته یې وتښتوله. ایران دا ادارت کړي. طالبانو لا هم د راتلونکي نظام او سیاسي جوړښت په اړه اساسي خبرې نه دي پیل کړي. په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو نه ورځې تیریږي، خو دا ډله لا هم نه ده توانېدلې چې سیاسي تشه ډکه کړي. د راتلونکي نظام برخلیک او د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدل د طالبانو پر وړاندې دوه مهمې ننګونې ګڼل کېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. دغه وزارت وایان سعید خطیب زاده پرون په تهران کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې داسې مرحله ده چې باید هڅه وشي چې په افغانستان کې یو ټول شموله دولت رامنځته شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د متحده ایالاتو د خوړو او درملو د ادارې اف ډی ای لخوا فایزر واکسین ته د بشپړې اجازه ورکړه یو لوی لاسته راوړنه وبلله. ولسمشر بایدن پرون سپینه ماڼۍ کې په خپلو خبرو کې امریکایان تشویق کړل چې د فایزر واکسین ولګوي. دوی له یوې سختې پروسې وروسته د خوړو او درملو ادارې اعلان وکړ چې د کووید 19 فایزر واکسین خوندي او اغیزمن دی. روسیه او سعودي عربستان د پوځي همکارو یو تړون لاسلیک کړ. د سعودي عربستان د دفاع وزارت مرستیال خالد بن سلمان په ټویټر کې لیکلي چې دا تړون یې پرون له خپل روسي سیال الکساندر فومین سره لاسلیک کړ. د هغه په وینا موخه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوځي همکاري پراخه شي. د ایربی ان بی په نوم د کرای کورونو یو نړیوال شرکت اعلان کړي چې سر لننه شل زرو افغانان ته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د هستوګنې لپاره ویډیا ځایونه برابروي. دغه شرکت اجرایی رئیس ویلی د افغانانو کډوالۍ او بې کوره کېدل یو بشري ناورین دی او باید ټول سره یو شي چې د دغو خلکو لاسنیوی وکړي. دا د خبرونو لنډیز چې تاسو هم په واشنگټن کې د امریکا غږ اوریدلی.
ترنو ریډونکو تاسو ته امریکا غږشنا راډیو زمونږ خبري خبرونه واوریدل. موږ تاسو ته اجازه غواړو. د خدای په نام.